دا مې احساس وکړ چې باید اتمن هغه موضوعات چې په افغانستان کې دغه
په زرپانه کې به لنډه کیسه ګونګنجلی واوري
چې ورنږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله خو د شوخی زور را باندې ډېر شو ورته مې وویل ګونګي لاړه شه
په ادب جام کې به د مولوي احمد د ژوند احوال واوري مولوی احمد خزکی او زیرک سړی وو او د مطالعه لپاره یو شمیر خلکو ورته ډیر کتابونه ورکړي چې او په ورخمین خیال کې به یو غلی شوی شاعر ته نظم واوري آشنا پکانو کدی لګم ستاد شر څوک دی کنه زما د سیوی زړه پر راز خبر څوک دی ستا چې د اشته د چاله مخ دی نه هر وې د شخانه پوي کې چې دا تاسو رنو کړ څوک دی
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تیرونه د اپریل په 15 منیټه د پښتو ژبې او ادب یو تکړه څېړونکو او د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي ګل غټي خاوري د تل لپاره لدینړي سرګي پټکړي نو موري د لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو سربیره لمړنۍ پښتنه فولکلورست او چې د علمي میتود پر بنسټ یې په فولکلور کې کار کړي هغه د افغانستان په ملي رادیو کې د ویاندوی ترڅنګ په ازادي رادیو کې د خبريالې په توګه هم کار کړي موږ د نننې رادیوي مجلې تړون د نوموړي په نوم کوو او له همایون هیواد څخه راپور ورچې د اروخادي ګل غټي خاوري پر ژوند یې برابر کړي
دا ورزنه چې موږ په دې دنیا کې حس شي وي د خپل مور نه یا د خپل نیانه موریدلی
دا غږ د تل لپاره ټپ شو دا پښتو ژبه وتلې چېړونکو او فولکلورست ګلغټي خاورې د 500 کلونو په عمر د اپریل په 15مه د هند په وروختون کې لادي نړۍ سترګې پټکړې ارواخا د ګلغټي خاورې دروخات شولي خان خاورې لوروا چې په 1340 هجری شمسي کال کې په ننګرهار ولایت کې زیږیدلې و لومړنۍ زده کړې په خپل کلی او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې وې او د کابل په هنتون د ژبه او ادبیاتو له پوهنځي د لیسانس او ماسترۍ سندونه اخیستي وو د پښتو انسټیټیوټ د ژبپوهنې څانګې مشر سیړن په مولا جان تڼیوال وایي غوټۍ خاورې د خو څېړنو او علمی کارونو استعداد درلود
غوټۍ خاورې مې خدای دی وبخي د کابل په پانتون کې د ماسیلې د وخت نه پیژنده هغه یو لایقه محصله او د خپل ټولګي اول نمره و ټولنیز کریکټر ډیر لوړ و ډیر مهربانه و دا چې د تحصیل نو وروسته موږ بیا د کار په ساحه کې سره یو ځای شو کومه علمی ستونزه بچو موږ به پښتنه تر کوله په ډیر ورین تندی به زموږ پښتنه ځوابولې او دا به نه ویل چې یوالې پارا لازه کې پښتنه یا څه یا ستړی یم نه زړسوای پکې ډیر وو او ډیر لوړ صفات یې دا وو چې هغه د ډیرو علمی څېړنو او کارونو صلاحیت او استعداد لرل
د علوم اکاډمۍ غړی څېړنوال وجیولا شپون وایي غوټۍ خاورې لا د لیسیس د کوونکې وه چې د خپل لیاقت په اساس یې له ملي تلویزیون سره کار پیل کړ
دا لا د لیسې په دوره کې و چې د خپل ښه لیاقت او د خپل ښه غږ په اساس باندې دا ډیره ښه نطاقه وه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون
دا ما کتابتون کارکونکې تخمینه حقمل وایي ارواخه د غوټۍ خاوري د علمي او فرهنګي کارونو ترڅنګ افغان میرمنو ته هم په بیلابیلو برخو کې ستر کارونه کړې دي
کتابونه لیکلې ده تشویق کړای خزه چې تاسو داسې کتاب ولیکې داسې کار وکې مونږ ته شقول او زو چې دغه یو د شاګردانو څخه یم چې هغه همیشه زورتره ومه پلسګونو مقاله د خزه د پاره لیکلې ده د خزه د پاره زیات زحمتونه کاغلې ده زیات موږ کومک کړای ده ټول خزه سره یو ما سره نه چې زورته وایم ټول خزه سره تشویق کاوه چې دغه دغه بخش کې تاسو کار وکړي دغه کتاب نه مقاله ولیکي دغه د ما کتابونه واخلې د استفاده وکړي
ارواخه د غټي خاورې په 1303 په هجری شمسي کال کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمي غړی شو او په همدې کال د زیری جریده مرستیاله مقرره شوه په علوم اکاډمۍ کې د کابل مجلې د مدیریت د ژبه او ادبیاتو د مرکز د ریاست او د فولکلور د څانګې د امریت دندې هم تر سره کړې دي د علوم اکاډمۍ علمي غړی اساق مومند وایي ارواخه د غټي خاورې د علوم اکاډمۍ لزوانو فرهنګیانو سره ډېر مرسته کوله او هغه یې تشویقول چې ډېر کار وکړي
موږ یو نوی لیکوال په هیڅ باندې زین غلطیان بچ کول دي ډېر تشویقول او از موږ غلطي ته به نه قتل راته به ویل کچھ تاسو دا جملہ پدغه طریقو لیکي نه دا ډیره خراشي یعنی نظر ډیر مثبت کله چې دا په خري ورځ انډیا ته ډیر اصرار وکمتا چې زه تاسو ته چل انډیا نه راوړم بار بار موږ ته ویل چې تاسو له انډیا نه هندستان څخه پکار دي موږ پدې ته موږ دا بیرته راځي موږ ورته ویل تا ته خدای پاک بیرته راولي بیا چې تکل راغله دا موږ ډیر معنا لري دا موږ ته پکار چې تل تراس دفتر ده نو بیا دې لزان سره وخندل ویل خیر چې تاسو نو وای به چې تاسو شهراولم بیرته افغانستان د ژوند لري نه له پابدې خو بده شو
ارواخه د ګلغټي خوري په 1415 هجری شمسی کال کې دا وخت د جمهور رئیس حمید کرزی د فرمان په بنسټ د ادارې اصلاحات او ملکی خدماتو په خپلواک کمیسون کې کمشنر مقرره شو چې دغه ادارې ویاند هم و په دې اداره کې له یولس کاله دندې وروسته په 1496 هجري شمسي کال کې بیرته د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو مرکز اړوند د پښتو انسټیټیوټ د ادبیاتو او متنپوهنې د څانګې امیره مقرره شوه چې د ژوند تر وروستیو ورځو یې هم دا دنده ترسره کوله اغلی خاورې په خپل علمي او اکاډمیک ژوند کې یو شمېر علمي او څېړنیز اثار او لسګونه علمي مقالې لیکلي چې د کتابونو نمونه یې دادي دا پښتو شفاهي ادبیاتو شکل او مضمون د ننګرهار نکلونه د پښتني فولکلور کتاب خود په پښتو ادب کې د رزمي شعر پیل او پرمختیایي بهیرونه په اسلام کې د ښځو د حقونو او شخصیت ملاتړ غوټۍ د مقالو ټولګه او په لره پښتونخوا کې پښتو لنډه کیسه او یو شمېر نورې چاپ او ناچاپ اثار دي
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان سیمینار وشو په دغه سیمینار کې ګڼو لیکوالو څېړونکو او فرهنګیانو برخه اخیستې و چې د سید جمال الدین په کارونو او جدوجهد یې رڼا واچوله لا کونړ ازموږ همکار روح الله انوري راپور لري
سیمینار ته د سید جمال الدین افغان په هنتون استاد سید اصغر هاشمی وویل علامه سید جمال الدین افغان په خپل لیکنو او ویناو کې تل مسلمانان یووالي او د پردیو له غلامۍ اخلاصون ته رابللی دي
د شرکیانو ډیر بد مرض په اتحاد باندې اختلاف او په اختلاف باندې اتفاق ده په داسې حال کې چې ګواګي دوی اتفاق کړی دی چې متفق نشي په اتفاق کې کامیابی ده نو له همدې عمله د لونز لپاره چې د پان اسلامیزم غورځنګ خپلې کړنې پیلوي دوی په موخو کې یو مهمه موخه اتفاق ده بل وجیزه د غرب په علم او عمل وړاندې تللی او شرق په خپل جهل او لټۍ ټیک پرېوته ده د سید پر وینا چې غرب فکر کوي او د عمل جامه ورته اغوندي او شرقیان په خوب ویده دي او د ناپوهۍ پر بستر شپې ورځې سبا کوي
د علومو اکاډمۍ غړي څېړندوی محمد داود ناظم وویل چې سید خپل ذهن قلم او ژبه د ولسونو وختابه ته وقف کړی وو او د خپل پیغام د رسولو په خاطر شپه ورځ په ځان یو کړی وو
لکه څنګه چې دا نړیوال شخصیت په یو هیواد کې نه زایده اندونه او نظریات یې هم په نړۍ کې تیت شو او دې سفرونو دته ټول حالات داسې آماده کړ چې ټول اندونه د نړیوال او په نړۍ کې خپاره شي مطبوعات بل لارې وا چې په افغانستان کې عربي هیوادونو کې اروپایي هیوادونو کې له دې لارې هغه ډیره ارته او تاثیر گذار مبارزه کړې
په سیمینار کې ګڼو ویناوالو خپل مقالې واورولې او د ګډونوالو هغه پښتنو ته هم یو څه ځوابونه ورکړل چې له کلونو په ذهنونو کې بې ځواب پاتې وو چې یو هم پکې د سید د مړینې یا وژنې موضوع و ډاکټر شریف زدران وویل دا ثابته شوه چې سید جمال الدین افغان د ترکی د هغه وخت د واکمن لخوا د زهرو په وسیله وژل شوې ده
د ترکی واکمن لخوا دته زهر ورکول کیږي او بلاخره باید شهادت ورکول کیږي په 1400 کال
ګډونوالو دا پښتنه هم وکړه چې سید د کونړ اوسیدونکو خو یو اثر هم په پښتو ژبه نه دی لیکل لیکوالانو یې په جواب کې وویل چې سید په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کړی او هغه په خپل وطن کې ژوند کولو ته نه دی پریښودل شوی نو ځکه زیات ژوند په بهرنی او عربي هیوادونو کې کړی او په خپل ژبه ورته د لیکلو زمينه نه ده برابر شوې د سیمینار پریکړه لیک چې ټولې دولس مادې وي د کونړ د مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار لخوا ولوستل شو چې پکې په بهرنی او هیوادونو کې د سید جمال الدین افغان د اثار راټولول او په ملي ژبه یې ژباړل په کونړ کې د هغه په نوم یو پارک او څلې جوړول او نورې ډېر غوښتنې رانغاړل شوې وي
د کونړ پوهنتون په اډانه کې د افغان سید جمال الدین یو علمي او څېړنیز مرکز جوړ شي درسته ده د علامه سید جمال الدین په نړۍ کې یعنی صفدرګر کې د دوی د کور پاتې برخه دیوې تاریخي عابدې په توګه ورغول او وساتل شي.
ګلغټي خاوري نه یوازې دا چې پښتو فلکلور سیړونکې و بلکې په ګڼو اداري برخو کې هم کار کړی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ له رئیس سیړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره زموږ همکاري فرشتې مرسل د سیړنوالي ګلغټي خاوري په سیړنیزو کارونو لاستراوړونو او د پښتو فلکلوري کدب په سیړنه کې د ګلغټي خاوري په ارزښت خبرې کړې.
هنر جاج
رئیس په فایل کې ډیره مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړه. رازو د خاورې غټۍ پاکل مارکیتا په فایل کې ورم تاسو نه پوښتنه وکړم چې د دې د مارک پاکل لاند مول ماتره کې اېدا ناروغه و د چیرې مرسته ترقم
تاسو نه مننه. غټۍ خاورې چې واقعا د پښتو ژبې او ادب لپاره په ځانګړي ډول د پښتو د شفاهي ادب لپاره یو لوی ځای و. غټۍ خاورې خو تقریبا په علوم اکاډمي کې د 13-20 کال کار کاوه او مسلسل د علوم اکاډمي سره رابطه و. که څه هم د 13 کالو نو په اصلاحاتي ادارې او د شکایت کمیسیون کې د کمیشنر و. د علوم اکاډمي سره مسلسل د دې رابطه ټینګه و. دلته به په بیلابیلو غونډو کې په مجلسونو کې په علمي برخه کې خپل همکاري کوله. تیر تقریبا 1.5 کال کېږي چې دا بیرته د علوم اکاډمي ته په رسمي ډول راغله او هغه پروژه باندې خپل پروژه چور څېړنوالې میرو به د پاره چې په کوزه پښتونخوا کې د پښتو لنډ کیسې په اړه باندې د پروژه و هغه باندې کار شروع کړ. دغه 1.5 کال دا مریضه هم و خو موږ د مریضې نه نو خبر نو دې په خپل پروژه باندې کار کاوه. د تیر د تلوی د میاشتې په 15 تاریخ باندې د خپل پروژه دفاع کړله او هغه څېړنوال رتبه واخیستله او بیا ماته راغله. ماته ویل چې ولا زلګ مریض یم غواړم چې هند ته لاړ شم سفر لپاره زما اجازه واغسله. بیا د هند ته لاړه. دا تیر یوه نیمه میاشت په هند کې وه. د وفات نه یو څو ورځې مخکې ماته ټلیفون وکړ چې زه خو سرطان یم زه خدشته ډېر زیات خپه شولم. بیا یو 15 ورځې مخکې د دې مرګ نه ماته ټلیفون وکړ چې ما یو عملیات مې شوی دی زما د کېدې شي د تداوی لږ اوږد شي نو زه به یو څو ورځې نور دلته یم. نو بیا ما ورته ډاډ ورکړ. ما ویل چې دغه دی ده تاسو کولی شئ خپله تداوی وکړئ ځکه ژوند مهم دی چې ژوند نه وي تاسو کار هم نشئ کولی. نو دا وه بس دغه د تیر جمعې په ورځ باندې سار مهال و چې ماته خبر راغی چې غټۍ خاورې خو په هندوستان کې وفات شوې ده. دغه د وفات لنډ کیسه و.
بله تاسو د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشر یاست. د یو رئیس په صفات څومره د دې کارونه خوښوي؟ کوم مسولیت مو چې ته ورسپاره څومره په امانتدارۍ او صداقت سره یې سرته رسوه؟
غټۍ خاورې خو یو پرکار خزه و. علاوه د دې نه چې په اکاډمۍ کې کار کاوه د انتخاباتو په کمیسیون کې چې دا و د اصلاحاتي ادارې کمیسیون کې یا په ملي رادیو تلویزیون کې یا په نورو ځایونو کې کار کړی دی. کار یې ډېر په صداقت او په امانتدارۍ کړی دی. مونږ په پښتنو کې یو ستونزه لرو چې اول خو ځي ډیر په مشکلاتو باندې هغه درس وي درس نه روستو بیا چې وظیفې ته راځي. زه فکر کوم غټۍ خاورې و بشهامت خزه و چې هغه په ډیره ځواني کې دا تقریبا په 10 سم کې فکر کوم چې و چې دا ملي رادیو تلویزیون تراله تلویزیون په پرده باندې رااله او د خبري وکړي. دا یو ولګوم ور پښتنو د پرمون په خصوصا په پښتنو خزو کې په دې باندې حساب کاوه او د حساب خزه په اکاډمي کې مونږ په دې باندې حساب کاوه. زه چې کله اکاډمي ته راغلم دا په هغه وخت کې د جبهه ادبیاتو د مرکز رئیس و. په اکاډمي کې په بیلابیلو پوسټونو باندې پاتې شو. د فلکلور ډپارټمنټ امیر و همداسې د انسټیټیوټ د پښتو انسټیټیوټ امیر و د زیری جریدې چلولې ده. نو د ټول کارونه چې و هغه زما په نظر باندې هغه د ولټیا په اساس باندې و او د خپل ټولو کارونو کې موافقه و.
یو خو رسمي کارونه دي چې ورسپارل کېدل او په پوره امانتدارۍ سره سرته رسول. نور ځینې په دفتر کې نور مسایل دي نور روابط دي لام کارانو سره له نور سره چار چلند چې ډول و.
غټۍ خاورې ډیره مهربانه خزه و. زه چې سره څومره رابطه لرم مونږ خو سره په اصلاحاتي ادارې کې مې سن کې چو یا په دې نورو علمي مسایلو کې چې سره مونږ دغه و د همیشه همکار و. د کوشش کاوه چې د خلکو سره همکاري وکړي د خلکو سره راشه درشه تعلق او د ډیر سمیمانه و. هغه هیڅ د سي کم دغه نه کاوه چې ځان دې په چا باندې په وخت ورکاو. یعنی ډیره مهربانه خزه و خخزه و. زه دغه ټول اخلاقی او ټول تاییدو
اې د کوم مشکلات خو به د خپل په دفتر کې درلودل چې کوم ورځ راغلی تاسو سره یې شریک کړي
نه د څه خاص دغه نو د صرف هغه زخه چې راغلی ما نو د دلته دغه پروژې د دفاع او دغه مسایل نو پاغه وسره ما خبرې کړي دي د خپل کارونو کې موافق او هیڅ کوم مشکل نه بلکې د ټولو همکارانو سره ډیر صمیمانه ژوند کړي دي ډیر خو او د خصوصا د نوی ځوانان چې راغلي دغه نوی جنونی چې اکیډمي ته راغلي دي پر درهنمایي په برخه کې دي او د روزلو په برخه کې ډیر مرسته کړي همکاري کړي
تاسو په نظر آیا په اکیډمي کې کومه بل غټي خاورې همشته
غټي خاورې زما په نظر باندې هم دغه یو غټي خاورې او کې دې چې ډیر کلو نه بعد موږ بل غټي خاورې پیدا کو زه فکر کوم چې د غټي خاورې دغه زه موږ په بل چا باندې نشو ډکوله
پرته دې چې دلته د افغانستان د علوم اکیډمي کې د کار کول دي وړاندې دا یو ډیر تکړه ژورنالیست و د ملي رادیو تلویزیون نطاق و شاید تاسو هغه وخت هم د دې خبرې اورېدلې وي د تلویزیون په پرده مو لیدلې وي دغه وخت په اکلای تاسو څه وایي مخکې لیست تاسو ته مشر سي
زه خو زما د پښتو ادبیاتو سره تیرو شلو پنځه شو کال رابطه ده کله چې ما غټي خاورې نه ولیدلې خو د غټي خاورې کارونه ما لیدلې د کتاب چې په پښتو شپایي ادبیات شکل او مضمون ده چې د محقق د علمي رتبې لپاره لیکل ما چې دغه کتاب لوستل دغه کتاب په پښتو شپایي ادبیاتو کې تقریبا یو لارښود کتاب ده او ډیر ښه کار یې کړی ده د دې علمی او اکیډمیک بیک گراوند هم قوی بیک گراوند وو دغه چې وا خوشبختی چې دا و د روشن فکر او علمی کورنۍ کې لوی شو و د دې پلار چې وو واخات شاه ولی خاورې دا دغه د مستقیم روزنې لاندې لوی شو و دغه سپورت وسره او دغه مرسته او همکاري وسره چې وټي خاورې دې پرحلې ته ورسېدل
که څه هم تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه خو بیا هم راتوي دی مشر په صفات دی دفتر دی رئیس په صفات کله تاسو د لومړي ځل لپاره واوریدل چې وټي خاورې نور له تاسو سره نشته څومره تاسو دا احساس وکړئ په کارو کې به هم هغه څه چې مخکې بریالي وي د دې د برخې په کار کې اوس به یو څه خنډ سره مخ شي
د غټي خاورې د مر نه جزه خبر شوم واقعا په غاول وخت ډیر زیات خپه شولم ځکه غټي خاورې په پښتو ژبه کې مونږ به چې کله دلته په پښتنو باندې حساب کاوه نو مونږ په غټي خاورې په اکیډمي کې حساب کاوه هغه ول ورځ جزه خبر شولم زه ډیر متاثر شولم خدای شته ډیر زیات خپه شولم د ملګرو دوستانو سره خبرې وکړلې عزت چې دې باید مونږ کړې و مونږ میدان ته زه د شپې تقریبا ډیر نا وخت د غیر اوړل جنازه چې بیا مونږ میدان ته لاړو هغه ملګري دوستانو خبر کړل پرهنګي ملګري تقریبا شپږ کسان بیا د یو کور ته ورغلو همداسې په فاتحه او جنازه او په دې کې سره شرکت وکړ ته په خدای یقین وکړه زه اوس هم ډېر دغه په ما باندې دغه دی زه اوس هم هېڅ نه حس کوم چې غټۍ خاورې لامړه ده خو بیا هم دا یو حقیقت دی مرګ حقیقت دی او موږ انشاءالله امیدوار یو چې په پښتنو کې به نورې غټۍ خاورې پیدا شي او د پښتو ژبې ادب او کلتور او فرهنګ لپاره به کار وکړي
په آخر کې که داسې یو پیغام له تاسو نه ولرو یعنې مرګ راتلونکی دی یوه ورځ ټول دې دنیا نه روان یو په زبان څه کول پکار دي چې په آخره نوم همیشه روښانه پاتې شي
زما نظر دا دی پیغام هم دا دی خصوصا پښتنو نجونو ته چې هغه نوي د پښتو ژبې او ادب په دغه کې په چوکاټ کې قدم دي هغه باید ډېر باشهامت واوسیږي لکه د غټۍ خاورې په شان د چا په خبرو د چا په دغه پسې دی ونه ګرځي او هغه خپل کوم خدمت چې دی د بیا ادب او کلتور او فرهنګ هغه دې پرته د کم ویری کم دغه نه دي تر سره کی
ډاکټر زلمی زابلای بخای ګن خلک دی و سیاستوال او سناتور په حساب پیژني خو د فنکار پنننی برخه کې د نوموړي پر علمی او هنري کارونو غږیږي هغه بیلابیل سیډنیس کتابونه لیکلي چې اکثره د حقوقو په برخه کې دي د فنکار په نننې برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او سیډونو غږیږو
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او پښتنه مر سره دا کوم چې څو وخت اول مو لیکواله او سیډنې ته مخه وکړه
ډیر شکر جناب محبوب صاحب زه په وخت کې په پښتو ادبیاتو کې ما علاقه مې ډیره وه تر اوسه اوربانی پیژم نه لکه دا چې څنګه د حقوقو کور ته داخل شوم د تبابت څخه بیا له سیاست کور ته رالو دا مې احساس وکړ چې باید اتمن هغه موضوعات چې په افغانستان کې دغه منابع لږ دي یا دغه ته ډیر ضرورت دی باید په خپلم سره څه تلاش وکي ام دغه احساس زوا سوالم او د منابع نشټون چې موږ به ډیر ضرورت پکارو ولی منابع به نه پیدا کېدلی خصوصا پښتو ژبه نه ډیر کمی وي محدود وي یا به ډیر موثق نه وي نو زه مجبور شوم چې هغه موضوعات چې په کې ماخذ لږ دی ریفلیکسونه لږ دی پښتو ژبه خپل تلاش تیم درلودی په دغه برخه کې متمرکز کړي تر څو پرې وتوانېدو چې څلور کتابه تر اوسه پورې نشته.
ډاکټر صاحب زه چې تاسو مره پیژنم له یوې خوا دا چې هغه د طب برخه او هغه طبي ژوند هغه بیا له خوا لاغه وراله و بیا سیاست تراغلی د سیاست په برخه کې په افغانستان کې چې اکثره ز یرمغو تاسو ګورو اکثره سیاستوال د سيدي چې غوی ډیر لیکوالي او چړنو دا شینه کوي همدغه شان د طب په برخه کې موږ اکثر لیکوالان کم دي دا یو څوک چې هغه څو بوده شخصیت لري هغه د لیکو لیکوالۍ ته څنګه مخه وکړه یعنی ستونزمنه درته نه و
ستونزمنه به خیر او خصن په اولو کې ځکه د پښتو ادب ډیر مغلقو موږ په خادات فکر کوي چې موږ پښتو خبرې کوو همدغه د پښتو په ګرامر مطابق دي هغه اصطلاحات استعمال او ټول پښتو دي ځان ته ډیر مغرور و ولې څو وخت لیکوالۍ ته را داخل سو چې د کتاب نوشتنه ته مو بشرو وکړل چې بیا مو د پښتو ژبې څخه محترمین استادان سره استادان پر سیاغه مسر کومک وکي په دغه باره کې چې لیکوالۍ څنګه کیږي د غو اغاز مو اصطلاحات چې لیدل چې هغه سوچا پښتو کوم ده یا کلماتي عربي دي یا دری دي هغه باید استعمال نسی په لیکوالۍ کې بیا مو پوسول چې څونه ساو مشکل و ام دغه احساس چې موږ کرا کرا واڅولو تر څو چې په څه پښتو باندې روانه پښتو باندې تر څو پرې یو اثر موږ نشته کوو هغه په چیرني شکل باندې هغه په سیاسي برخو کې د اکثره باید د موږ ورونه چې هغه په ولاو کې شریعت یا د حقوق فاکستان ویلي یعنی ویلي باید باندې پوسی هغه مطلب ديني واخلي چې هغه ادبيات فاکولټا ویلي هغه د طب فاکولټا ویلي زموږ هدف هم دغه سي دي په اثر باندې هغه مفهوم واخلي چې زموږ نهایی هدف هم دغه شی وو ځکه موږ ډیر وخت ورته ځان لیکي هغه چې په سیاست کې موږ منصفو د خصن د شپې د خو وخت یا د رخصتي وخت په مکمل هر ورځ دغه تور کوي د لیکوالي او د خپل سیلونو ته تر څو پرې مو یو څو سره جامع تقدیم
ډاکټر صاحب لیوی خدای چې تاسو په د مشان جرګي کې غړي یې او خامخابم د ولس سره راکړ ورکړ ډیری د غوي سره په ارتباط ډیری وقختنی بم ډیری وی کارونه بم زیات وی او بل اخوا چې موږ څومره ګورو د افغانستان څومره سیاستوال چې د غوي څډنیز کتابونه ډیر کم دي د ګوت په شمیر خلک دي چې مخه یو په ولس مشر وی او د تورته نور کسان چې غوي څډنیز لیکنی کړي څډنه کړي دا زینو بکړي وی غوي خدا سي کړي چې خپل یادیز لیکلي خاطرې لیکلي د کتابونه چاپ کړي لنور د غشان خپل او غام سنفیان سره یا لنور سیاستوال سر چې مخکیږي غوی نه وی چې را دومره ډیر لوی کار او دومره ستر کار کول څنګه امکان لري
اول خو سیاست مداران اکثرا ډیر د سرنیس کارو سره په دې دغه نی علاقه نه لري چې زما فکر دی بډیر لاسسي نه لري ډیر منابع ته دی بډیر افسله نه لري چې دونه سرنیس کارونه وکي شپه ورځ اوربانی تیر کی په میاشتو میاشتو اوربانی کښینی بیا بل اخر ولارت یو اکیډمیک مرکز ته غته کښینی چې هغه امتحان ځینی واخی تر څو هغه تایید کی دا د سیاست مدار لپاره چې دا یو کمای بولی د ځان چې څنګه زو ولارت سم یو د یو یز رهبر یم یا فرزند یو لوی سیاست مدار یم یو لوی سرمایدارم یم مشهورم یم بیا ورسم یو پانځی ته یو استاد تکشینم د یو شاګرد په صفات اغه می دا راز افشان کی دغه یو خودنمایی یا یاد ځان ستاینه زبولم د یو یو ولادت دو ملت دغه د چاغه استادان یا غ محترمین چې دا درایت لري دا مطالعه لري وخت په قانون کلون تیر کړی ول دي چې رنیس کارونه نه کوي زما په نظر خدای دې وکړي زموږ هغه استادان محترم یا دغه دله چې په دماغ کې ارشی لري دغه وطن په وینو باندې ارشی زده کړی دي ول دي چې رنیس کارونه نه کوي کتابونه نه لیکي دا یو رقم د علمی بخیلی ورته ویلای شو ځکه دې بخیل دي نه غواړي چې د خپل څه چیز زده کړی دي دا د چرنیزو مطالعات په شکل باندې په عامیانه ژبه باندې په خپل مورنی ژبه باندې پښتو یاد لري دا وطنوالو ته ور 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 انتقال کی دی دا ډیر خوشی اکثره دا غلاله پوهان یز مور ورونه خوشاله دي چې هر وخت دي ته خلک موتاجي د دې څخه پښتنه وکي لپاره موضوع کی کدی را ولارسی هغه چیز د کړی دی په مشخصو ساحو کی خپل کتابونه په خپل مورنی ژبه یا پښتو یا دری پرجه بچی صلاحیت ولري دا نشر کی ار کتابخانه تی ورکی ځوانانو تی ورکی ز فکر کوم د ځوانانو به ډیر مشکلات حل سي ځکه اوس یو کوچنی موضوع د لپاره مور انټرنیټ ته ځو هغه په انټرنیټ کې اکثره منابع د علمي د نقطه نظر څخه صحیح ماخذ نسی کېدلای بیا ورځي استاد پیدا کول نسی ولی متاسفانه سي کې پیدا کی هغه رقم چې په کتاب څخه استفاده کولای سي یو استاد ډیر مختصر یو شی ورته اشاره ورته کوي څنګه جانب مقابل نسی شدر کولای نسی فهمولای نو زموږ خواهش هم دغه دی دغه محترم لیکوالانو دغه محترم سیاستوالو دغه محترم استادانو څخه چې دی د سیړونو وخت لري د سیړونو صلاحیت لري د دغه درایت لري دا یو څه د کړی دی هغه بعد د کتاب په شکل خپل وطنانو ته په خدمت کې ورکی ترسو د دې وطن آینده نسل استفاده ځل وکولی سي
ډاکټر صاحب تاسو خو ته ولستل ته به روسه چې کله تر اغلی د حقوق برخې کې مذاکره شروع کړي لومړني ستونزې درته څه وي
لومړني ستونزې دا وي چې د حقوق او د ټپ رشتہ هیڅ شبات نه سره درلودي هغه استلات ماته ټوله نیوی ول زو لالم کاردان پانتون ته ولې تاسو به اوره کې د ازماج غوست مسولین هم اوري ازما استادان هم ټوله د کابل پانتون د حقوق او د سیاسي علوم محترمین استادان و ما یو ورځ راځي په څلور کال کې ونه کړ تاسو به اوره کې کچيري مرز سوې میم راغلې کمه شته د خارج کم بورس راغله دي خارج به پرې شته په څلور کال کې کمه شته هر مشکل راغله دي یعنی په څلور کال کې ما تقریبا دا به هیڅ مبالغه چې ما یو ورځ غیر حاضر نه کړې ممکن رخصتي راغلي ممکن په خپل پانتون رخصت وو یا ممکن داسې وخت راغلي چې هیڅ استادان نو نو به موږ پانتون ته نه تیری نور ما غیر حاضر ونه کړ په دې خاطر چې اته متعود کړی وو خوشبختانه چې بیا ما اته نمرې ټاپ نمرې عمومي او نمرې دین فارغ سوم بیا رالم د کابل پانتون ته امتحان ورکړ د کابل پانتون په حقوق په ځای د ماستری لپاره اته مم تقریبا 2500 نه پر امتحان کې وو هغه ماستری مم ولا په کوم او نمرې فارغ سوم اله تم دغه وتی هغه څه احساس مور درلودي چې باید غیر حاضر ونه کو هغه استاد چې په ډیر مشکل سنت راځي اتمن په ځین کې شی لري اتمن زموږ د لپاره یو سوغات لري هغه باید استفاده ځنی وسی هغه مو ځنی کوله ولی مشکلات په اول کې مرتداو چې موږ ته حقوق بخښ د ټپ سره به کې یو مخالفه یا پسلا یو هیڅ مشابهت نه سره درلودي ما ته ډیر مشکلات بیا احساس تا چې متعلم دوامدار سره کوله د استاد سره پښتني کوله د خپل هغه ورونو چې په حقوق بخښ کې فارغ د غوسمو کومه غوښتې احساس سره عادت سو تر څو چې د لارې موږ تعقیب کړو
ډیر مننه د ورسې پښتنې په توګه درته وایي چې څومره کتابونه مو لیکلي تر اوسه پورې په کومه کومه برخه کې دي
تر اوسه پورې ما دوه کتاب څلور کتاب لیکلي دي یو کتاب د پارلمانو سیر دی د بیخي د اولين قانون اساسي مر د غازی امان الله خان پاک جوړ سوی دی دغه وخت څخه موږ پارلمان راتللې دی بیا تر د اشرف غنی صاحب تر وخت پورې په پارلمانونو کم دوران تیر کړی دی د مختلفو حکومتو څنګه عکس العمل د دې سره پارلمانو کم مایدات امضا کړی دي د نورو ایوادونو سره کم قوانینه تشویق کړی دي دا مو ټول پکښ راوستل دي په ځمکه کې د حکومتو مختلف عکس العملونه چې د مخادت څونه مداخله کوله او یا څونه پارلمانونه آزاد خپل فعالیت کولای شوی بل اثر می د نړۍ سره دیانو چې خوشبختانه د رادیو ازید خاصه فرغه تبصره سیوه هغه دغه د نړۍ لاس جنونه دي مذاهب دي چې آسمانی او غیر آسمانی دي په حقوق کې مو دغه څرنه کړو چې هر پیسلات دین سوای د دې وجودي فلسفه چې ده د دوی پیسلات څغواړي څنګه په وجود راغله دي په ځمکه کې د اسلام سره مقایسه کړی دي چې اسلام څونه یو لوی دین دی چې دا نور ټول دینونه چې ارڅ کوي بیا هم د اسلام نیمه ایتم سره راستل ځکه دا الهي دین دی یو برحق دین دی بل څلن کتاب مو څرنیزو هغه د دوم جنگ جانی را ورستا یا د سال جنگ را ورستا دا د ابرځواکونو یا د زبرځواکونو خارجي سیاست دی چې په کې امریکا د روسیا د انګلستان د شوروي د اتا جاپان او اسرائیل په رقم د لولو زبرځواکونو سره ارتباطات لري دغه په اړه کې د دې سیاست په اړه کې دی د چین په اړه کې دی چې دوی سره کوم سیاست د نړۍ په مقابل کې لري او سره کوم سیاست په خپل مابین کې لري خصوصا بعد د سړه د جنگ څخه چې بعضي نقاط زموږ تاسو په فیلی سیاست کې دخیل دي خصوصا د امریکا او د انګلستان سیاستونه د فرانسې سیاست په خو کې رونه اچولې ده د ډیرو متبرو مخې ته ځخه تلره ما سره چې وسپیلن چاپ سوې دي همدغه د اسلام سیاسي نظام دی د ډیموکراسي یا د لیبرالیزم د سیاسي نظام سره سیاغه د لیبرالیزم یو یو مفکوره ده چې د ډیموکراسي اساس تشکیلي د دوی دواړو هغه بنسټیز اصول دي چې په اسلام کې سیاسي نظام دی کوم اصول لري همدغه په ډیموکراسي سیاسي نظام کې کوم اصول دي کوم اصول د ډیموکراسي د سیاسي نظام او د اسلام د سیاسي نظام په مابین کې مشترک دي کوم اصول اصول چې هغه په ډیموکراسي کې سته ولی په اسلام کې هغه قابل د قبول نه دي دا ټول توضیح شوی دي په ځمن کې بعضي مادي د قانون اساسي په خپل مابین کې تناقض سره لري هغه مادي موږ تشریح کړی دي چې وطنوال پکې پروشانی کې ولبيږي دا مسله راځي
ډیر مننه کیسه د ژوند مختلفو پیښو د بیانولو هغه هندار د چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري د زرپانی په نننۍ پانه کې وګمج بارخیل لند کې سره اوروي
زرپانه ګونګن چلی لاپن هم ټولګي کې ومه ذهن می دومره پراخ نو خو په ژوند می شپارس په سر لیتیر شوی و هغه وخت ډیر شوختم بل او دلند فکر لرون کې وم خوانځي ته د تاګرا تاګلار می د ډاکټر رحیم د کور لمخه سره تیر شپه دی وی وړې غونډې په ډډه کې د کور او مخته دی وی علي په غاړه توښنوونو او چنارونو دومره کولاله رل چې ځان ته یو کتاب خبرې واړي ایو ورځ ګورم په غزای چې ما به او بچلې او د مبا می کوله وړانګ ناستله چې ورنږدې شوم بیره می خلوونی ولا خود شو خې زور را باندې ډیر شو ورته می وویل ګونګي لاړشه ولې زما په ځای ناسته یې وړانګې ډیره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی خبرو یې سخت حیران کړم ځکه د وړانګې په اړه مې ډیر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده هیڅ خبرې نه کوي ټولو خلکو ګونګه بلله له هغه وروسته می ورته وویل ته خو سمې خبرې کوې ما لا پوښتنه نه و خلاصه کړې چې دې لک وجدي انداز ځواب راکړ ولی زه ګونګه یم نه خو خلک دې ګونګه بولي خلک کانه دې هیڅ خبره نه اوري که څوک خبرې کوي نه یې مني او کبي ځای خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي خا یعنی ته ورسره خبرې نه کوي ځکه دې ګونګه بولي ګوره افتخاره ته نور دغه ګونګ ګونګ لخلي واچوه او را سره واده وکړه چې نور براته ګونګه نه وای بیا زه درته ټوله کیسه کوم خا ولا که نور درته ووایم دوړانګې خبرو زما لاند فکر ته ټکان راکړو او که ژور فکر کې واچولم خوانځي ته پتاک او کور ته پراتک هیڅ پونه شوم خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې و د شپې تر ډیره ویښوم په سبا مې تر وړانګې لمخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم وړانګ چې راغله په لومړي ځل مې دی وینځلې لخلې سلام واورید لستړې مشي وروسته مې ورته وویل خا ولې دې ګونګه بولي وړانګې په خندا ځواب راکړ بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولکه می تاته ویلې وی خاطر ډیرو یو خندل او ویل نو چاته دی وویل هیڅ چاته ویني دی ویلې ما ویل خلک ولې درته ګونګ وایي خانو کې صدا سده چی ما په کابل کې تر اتم سنف پوری مکتب ووایا کله چې دل تراغلو نو ډاکټر سی یعنی پلار بمې راته ویل زمون کلیوال د خپل اولادونو خروزنه نه کوي خزو ته خو بیخي د غلامانو په سترګو ګوري او وهل یې ویاړ بولی زکو خخ کوم چی خلک دې ته وحڅوم چی په اولادونو درس ووایي او راتلون کې لتیارو بشورل شي خدای وازی دی وکاس کار نه دی ته هم هغه څه چې په مکتب کې د زده کړې دی تر خوځو ورسوا او هغه په دی و په هوا چې زده کړه پنار او خزه فارس دی بي په هی ژوند په تیارو کې ژوند دی له هغه وروسته ما ډیر کوخخ وکړ چې خزه د په هی په اهمیت و په هوا خدل ته چې څومره خزه له په هی څخه لري دی هغه مره دروغ او غیبت کول ته ورنګ دی دی پزاید دی چیز ما خبرې ومني او همکاري را سره وکړي زه یې دروغ او غیبت کول ته وهڅولم نور زه هم نه هلی شوم او لدی سره می خبرې کول پری خودل او ذکراته ګونګوي لدی ورستا زما او د وړانګ ترمنځ لکه تړون چی وشو خو په دې پون نشوم چی ولی وازی له ما سره خبرې کولې دنه هم ټولګي په پایته رسیدو زموږ متوسطه خوانځي هم پایته ورسید د لسی نشتون او زما شوخي د کورانه غړي دیته مجبور کړل چې د نورو د کړو لپاره مې کابل ته واستوي ورسته وار مازیګر قضا و چې لوړنګ سره نه ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه هیڅ یې زړه نه منل خو زما له ډیر تاکید ورسته یې وویل تلګ ودرېګه زبیر ته ژر راځم د سترګو پراب کې کور ته لاړه کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل، لاړ شه خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافری خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادیږي؟ یادیږي به مې. څوک به دې ډیر یادیږي؟ ادې بل دې څوک ډیر یادیږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاقوال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې وو، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه، مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځې؟ مور مې ځواب راکړ، هو هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې وو.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې او ادب د اسمان یو روښانه ستوري مولوي احمد احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امینزی وړاندې کوي.
ادب جام
مولوي احمد. مولوي احمد د اشنغر د تنګي د کلی وسیدونکي او په خټه مسافر خیل محمد زید او په مسافر خیلو کې بیا ابراهيم خیل دی. مولوی احمد د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری دی. د 33 کلنۍ پورې بزګری کوله، نو بیا د زده کړې او تعلیم شوق ورته پیدا شو او په لږه موده کې په صرف، نحو، فقه، حدیث او تفسیر کې ښه زده کړې وکړې. مولوی احمد ښه ذکي او زیرک سړی و او د مطالعې لپاره یو شمیر خلکو ورته ډیر کتابونه ورکړي چې بیا به د طالبانو ته درس ورکاوه. په ډیر لنډ وخت کې مولوی احمد د لیکوال او شاعر په توګه شهرت وموند. د پښتو ژبې لپاره نه هیرودونکي خدمتونه کړي دي او د ټول عمر په دې لار کې تیر شوی دی. مولوی احمد د پښتو په نثر کې زیات شهرت لري او دته د پښتو د نثر د میدان یو تکړه او غښتلی پهلوان ځکه ویلی شو چې د پخپلو لیکنو کې د فارسی او عربي کلماتو په مقابل کې پښتو لغتونه، تعبیرونه او اصطلاحګانې رواج کړي او کوښښ یې کړی دی چې جملې او تعبیرونه د پښتو رنګ ولري او وګړنۍ محاورې ته نږدې وي. د مولوی احمد شعر ډیر لږ لیدل شوی دی، مګر په نثر کې د ډیرو غورو اثارو او تالیفاتو څښتن دی. د پخپلو اثارو کې د یو بل نوی ادبي سبک لار هواره کړې ده. مولوی احمد د پښتو ژبې د اهمیت او ضرورت په حق ته پتیره بیا د خپلې ملي ژبې خوږې پښتو په باب ډیر څه ویل دي. خوګوریدونکو د مثال په توګه دلته یو څو بیتونه وړاندې کوو چې وای: په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، د همه واړه جهان په کار د ژبه، نا آشنا آشنا کوي سره خبري، نا آشنا آشنا کوي سره خبري، په خبرو نږدې کیږي خلک لري، چې د چا خوله کې خوږه ژبه غږیږي، چې د چا خوله کې خوږه ژبه غږیږي، د مچانو په شان خلک پرې بوړیږي. د تورزن به په کار نوي همره توره، د تورزن به په کار نوي همره توره، لکه ژبه چې هر ځای کې وي منظوره. کاروبار د مصلحت په ژبه کیږي، کاروبار د مصلحت په ژبه کیږي، مصلحت د سلطنت په ژبه کیږي، په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، د همه واړه جهان په کار د ژبه.
په هنري ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیر په خوره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د ګرینډلوس کوشوتا عزیز نسین او جهان راو د سینورو بیلګیا د ولې شو د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي کله خو دا سوال او جواب په یو نظم کې نغښتل شوی وي او کله په جلا جلا نظمونو کې د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو شاعر ل خپل چوپ شوی شاعر د چوپتیا سوال کوي زما د کوز کلی شاعر آشنا زما د کوز کلی شاعر آشنا څه شوی आवाज نه اورم نه د سندرې اورم نه د غزل اورم نه د سندرې اورم نه د غزل اورم نه د خندا اورم او نه د مینې ګورم تا وی انجام لر آغاز دې زیم تا وی انجام لر آغاز دې زیم ما وی انجام لر آغاز میتی تا د خپل سر لر یو ساز ګړلم او ما انجام لر آغاز غنلی خوس دیغه خوند نشتا آشنا خوس دیغه خوند نشتا آشنا منز کی خوخا ما خای او چشتا آشنا چدا سی غلی خکاری لکه چ پری دی خودم لکه چ پری دی خودم ندی پتلولو لارو پل گورما او نه په پالی باندې ازل گورما اے د سپین غره د خاپیر یارا د سپین غره د خاپیرو یارا قدم د نخکاری پر دغه لارا څه شوی आवाज زیناورم د غزلونو سوز او ساز زیناورم لکه چې غږ در ټپ شو لکه چې غږ در ټپ شو د خاپیرو یارانه ختم شوله د تخیل ټال د ټوټه ټوټه شو ایتولی غږ نه کوي اے تولی غږ نه کوي ولی د دې زمان جنجال نګوري ولی د دې زمان جنجال نګوري پخپل سپین غره نه جاړي د مکتبې وران مکتب نه یادوي او د کندواله خوانزي تصویر نه کاږي د کندواله خوانزي تصویر نه کاږي ماته تختی باندې څنلي کې د خپل ها خړ کلی چینار نه ګوري نمجن پټیو پولی نه یادوي دا سهار چا خاموش کړ دا سهار چا خاموش کړ او دا ګل چا ومروړه هغه دا موسم چا بدل کړ دا موسم چا بدل کړ چې د اوخ کو باران کیږي واور نشته تورې شګې دی بادیږي خاور نشته د انسان وینې تویږي چار نشته خود چوپ یې خود چوپ یې نه لخلې نه کری غباسي نه قلم نه رنزور تورې چې پوستکی پر رازیک شي سترګې چټی کړې له شرم نه تو ولي غلې ناستی خود چوپ یې نه لخلې نه کری غباسي نه قلم نه رنزور توري چې پوستکی پر رازیک شي سترګې چټی کړې له شرما ته ولي غلې ناستې او دا نه وای چې اوس له شملو نه عظمت کړه کړې د دستارونو سړی پاتې نه دی د دستارونو سړی پاتې نه دی په خپل بچی باندې غیرت نه کوي د خپل بچی مات قلم نه رغوي زما شاعر نغمه ګر آشنا ما شاعر نغمه ګر آشنا کده چوپتیا جواب دی دغه وی چې ناری می وکړل چې خپل خوانزي منړوي تاسو تاسو پیغله بو خيار شي خود څوک منی خدا منطق در سره زنه منم خدا منطق در سره زنه منم ته د دې قام سترګي ته د دې خوار ولس رنزور جبا ته د مین داس ویلو انزورګر ته یی د منی وارس ته پر ادم او درخانه زړه خوګي یی پر ټپی ټپی مرغی زړه خوګي توایت غلی نشی
بی غرزای خانی وا بی غرزای روزگار لیکوال چا داس بیلار کا فنکار چا داس بدرنگ کا لیکوال چا داس بیلار کا فنکار چا داس بدرنگ کا دا خار دمرا بدرنگ دا خار چا دا سی بدرنگ دا خار دمرا بدرنگ نو دا خار چا دا سی بدرنگ
نو اے زما د کوز کلی شاعر آشنا د شین خالی په خال مین آشنا زهم دا وایم او ته هم وای چی په دغه تش د سړی بدی رازم چرته چکینم ستا کیسه کوم ته په وادو پسی وادی ماتوی خو زه په توبو پسی توبې کوم خویز ما ده کوز کلی شاعر آشنا ده زړه په شین باغ می گلی شوی ده اسویلو کډه کړي رنگونو او رخیسته نڅوک سهار ګورمو نه هم کوم ګل بویو ختم غلی ناستی خوته هم غلی ناستی نن کته دا وای چی زړګی ته سل رنگ بانی کوم مخ د بی مخی زمانی کوم خو زبیا داس وایم نور د بی مخی زمانی مخ پریک دا نور د بی مخی زمانی مخ پریک دا نن ستا محبوب ستا لپاره نن ستا محبوب ستا لپاره ستا الفاظ مخی تک دی گوند الهام تری واخلی او بیا قلم را واخلی اشنا پکانو کدی لگم ستا د شر څوک دی اشنا پکانو کدی لگم ستا د شر څوک دی کنه زما د سیوی زړه پر راز خبر څوک دی ستا چې د اشته د چاله مخ دی نه هر وې د شو خانه پوی کی چې دا تاسو رنو کر څوک دی ستا چې دا شته د چاله مخ دی نه هر وې د شو خانه پوی کی چې دا تاسو رنو کر څوک دی ګنای ټول ور بخم زاری هم کومه ګنا ی ټول ور بخم زاری هم کومه ملامت څوک دی میرزا مرور څوک دی